Radio.
السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلست. نن چهارشنبه ده، د 1400 لومړي هجري لمریز کال د وری حمل یو دیرشمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل له شرلمې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په سر کې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ او د سازمان ځنګړی استازي طارق علي بخیت او د امریکا ځنګړی استازي توماس ویست پرون په افغانستان کې د نجونو د خوندزي او د پرانیستو او نورو مهمو مسایلو لپاره خبرې وکړې. د اسلامي همکارۍ او سازمان په یو خبر پانه کې د بخیت او ویست له قوله لیکلي دي چې دوی وایي تعلیم د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې دوی د نجونو نورو موضوعاتو لکه افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه هم خبرې وکړې. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو خپل کار بیا پیل کړی چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي، خو د بانک د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. له دې پریکړې با خبرو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي وو. متحد ایالاتونو په پاکستان کې افغان کډوالو سره د څه باندې 340 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر ټویټر لیکلی دی دا د هغو بشري مرستو یوه برخه ده چې واشنگټن یې له افغانانو سره ژمنه کړې ده. ولسمشر جو بایدن د امریکا له متحدانو سره د اوکراین په اړه خبرې کړې. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې دا مسله وڅېړل شوه چې څنګه له اوکراین سره اقتصادي او بشري مرستې کېدای شي. میرمن ساکی زیاته کړه چې ښاغلی بایدن له نورو مشرانو سره پر دې هم وغږېده چې د اوکراین د جګړې له کبله په څه ډول له روسیې سره حساب کتاب کېدای شي. او روسیا وایي د اروپایي ټولنې د دوو هیوادونو 6 ډیپلوماتانې له خپلې خاورې ایستلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې 21 ډیپلوماتان د بلجیم او 15 د هالنډ دي. د ډیپلوماتانو ته دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې له روسیې ووځي. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، اروپایي هیوادونو تر اوسه د روسیې له 300 زیات ډیپلوماتان شړلي او روسیې په ځواب کې د هالنډ، بلجیم او له دې مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څونور هیوادونو ډیپلوماټانو ته ځواب ورکړی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لوی ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برک او د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټیلس. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټیولس. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټیتیالس. مزار شریف آسمان برک او د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټیتیالس. او جلال آباد آسمان برګ او د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 20.
په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. په کابل کې د پرونی بریت پراخي غندنې او په دې اړه د طالبانو څرګندونې
وغه بزدلانه اقدام بيخي په ملکی جاي او ملکی خلکو باندې وو. د معمول له مخه ته هیڅ انسان هم زړه نه خوښي چې بریت وکړي.
نړیوال بانک په افغانستان کې له تعلیم پرته په نورو برخو کې خپل فعالیت بیا پیلوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان لرې پرتو سیمو ته د مرستو د رسولو خبر ورکوي، خو خلک د دې مرستو د ویش په اړه شکونه لري.
جنګونه و ټکان و خواري و تکلیفونه ولس وړي دي او روپۍ داسې خلک وړي چې هغه اوس په حکومت کې کار کوي.
په کندهار کې د ماینونو چاودنو لسګونه کسان زیانمن کړي دي.
په دې
تیرا میاش کې میرویس روغتون ته ټول څلور سرویس ناروغان د هلمند د چادونو له کابل راوړل شوي دي.
په پاکستان کې د بهرنیو چارو له وزیر پرته نوره کابینه بشپړه شوه او نور مطالب.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کابل ښار په لویدیځ کې پر عبدالرحیم شهید خوانځي تر سره شوی برید یو شمیر نړیوالو غندلای دی. دا برید چې پرونو شو لای هم د تلفاتو دقیق شمیر نه دی اعلان شوی، د برید مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
طالبانو ژمنه وکړه چې د کابل په لویدیځ کې به امنیتي تدابیر پراخ کړي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دشت برچی کې د سیشنبې د ورځې تر چاودنو وروسته د امنیتي ادارو د غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه.
د اسلامي امارت مسؤول ارګانونو عاجل اقدامات کړي دي، د عاملینو په سلټ روانه ده. انشاءالله وبنیول سي او د خپلو جنایتو انجام به وویني او همداراز د راتونکو د ډول پیښو لپاره به هم لازم تدابیر په پام کې ونیول سي. د هیوادوال امنیت لپاره اسلامي امارت مسؤلیت لري او ان شاء الله دا مسؤلیت به ادا کړي. خدای غو بزدلانه اقدام بيخي په ملکی جای او ملکی خلکو باندې وو. د سیاسي خوانځي دا او د معمول له مخالته هیڅ انسان هم درنه خېسي بریدو کې او هیڅ موخه نسته پکې. متاسفانه زموږ دښمنان دومره بزدلو نامرد دي چې دا سی اقدام ته ملاتړي او داسې کار کوي. پرسرت اسلامي امارت په شړې دي مخنیوي کوي.
جرمني اژانس کابل کې د پولیسو په وینا څرګندوي چې په پرونی چاودنو کې نه کسان وشل شوي دي او نو لس ټپيان شوي دي. د کابل د پولیسو بیان خلیل صدران زیاتوي چې له هم دا ورستي شمیرې نه دي. یو شمیر نتایج چې بیا پرونه بیا څرګندوي چې په دې بریدونو کې 25 کسان وشل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې لومړی په یو تعلیمي مرکز کې چاودنه وشوه، بیا لږ وروسته پر سره نږدې چې کله زده کوونکي له عبدالرحیم شهید ښوونځي څخه د رخصتۍ په وخت وتل، دوی پرله پسې چاودنې وشوې. د جرمني اژانس په وینا په پیل کې طالبانو خبریالان نه پرېښودل چې د چاودنې د ځایونو تصویرونه واخلي او دوه سیمه ییز خبریالان یې د لنډ وخت لپاره توقیف هم کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې یوناما، ایران، د سر صلیب نړیوالې کمیټې، د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د برخې کمپاینری سمیر احمدی او جنو افغان سیاستوالو لکه پخواني ولسمشر حامد کرزی او عبدالله عبدالله همدارس د مقاومت چپی او جنو نورو د بمی چاودنې په کلکو ټکو غندلې دي. د کابل په لویدیځ کې پر تعلیمي مرکزونو تر ټولو خنړی برید پروسه شکل د طالبانو تر واکمنۍ نږدې درې میاشتې مخکې وشو چې لږ تر لږه 50 کسان چې اکثریت یې نجونې وي پکې ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو بیا کار پیل کړی دی چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو د بانک د 1.5 میلیون ډالرو په لګښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. له دې پریکړې با خبرو دوو سرچینو رویټرز خبری اژانس ته دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیون ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وځنډولې. د یوې سرچینې په وینا چارواکو له تعلیم پرته د شاوخوا 4.5 میلیون ډالرو په لګښت په دریو نورو برخو کې د کار د بیا پیل پریکړه د افغانستان د اقتصادي بحران ژورېدو او د خوړو او انرژۍ د موادو د بیو زیاتېدو ته په پام سره کړې ده چې علت یې په اوکراین کې د روسیې جګړه بلل شوې. د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په پام کې ده د افغانستان د بیا رغونې د صندوق او لوی تمویلونکي هیوادونه د جمعې په ورځ د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پسرلنۍ غونډې پر مهال د افغانستان د اقتصادي او غذایي امنیت پر زیاتېدونکو ستونزو بحث وکړي. سرچینو ویلې دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما، IMF او د اسلامي پراختیاي بانک په ګډون ځینې نور ښکیل اړخونه به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. نړیوال بانک په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د ځنډولو د پریکړې پر مهال ویلی وو چې د دوی د پالیسۍ لمخه د افغانستان د بیارغونې د صندوق یو معیار دا دی چې د دوی په ټولو خدماتو کې باید خځو او نجونو ته انډول ونډه ورکړل شي. نړیوال بانک تیرونی په یو راپور کې د افغانستان د اقتصاد په اړه یو تیاره تصویر ورکړ او ویل چې د تیر 2021 کال په وروستۍ او څلور میاشتو کې په دې هیواد کې د سړي سر عوایدو کې له دریو یوه برخه کموالی راغلی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخیت او د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست پرون په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې کړي. د اسلامي همکاریو سازمان په یو خبر پانه کې د بخیت او وست لقول لیکلی دی چې دوی وایي خوندزیو ته تاګ د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې د دواړو چارواکو د ځینو نورو موضوعاتو لکه له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او له ترهګرو سره د مبارزې په اړه هم خبرې وکړې. په دې آنلاین غونډه کې د افغان نجونو او ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی رینا امیری هم ګډون کړی و. د طالبانو د پوهنې وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د نجونو د مکتبونو د پرانیستو په برخه کې پرمختګ شوی دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په یو شمیر لری پرتو سیمو کې اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکړی. د دې مرستو خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان تر نیمایي ډیر وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر اړ بېوزلي کسان تور پورې کوي چې د دوی حق خوړل کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای چې په غزنی، هرات، پروان، کندز او خوست کې له زرګونو کورنیو سره مرستې کړې دي. تر ټولو نوې مرستې پرون په غزنی کې له 1200 کورنیو سره وي چې پیسې پرې ویشلې دي. ډبلیو ایف پی په یو لړ ټویټونو کې پرون څرګنده کړه چې تیرونی د هرات په زندجان ولسوالۍ کې تر 1200 ډیرو کورنیو سره بشري مرستې وکړې. د پروان په سالنګ ولسوالۍ، د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او د خوست په مساخیل ولسوالۍ کې هم له بیوزلو سره د خوراکي موادو مرستې کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په داس وخت کې لبي وسلو سره د مرستو خبر ورکوي چې یو شمیر خواران تور پوری کوي چې مرستې سمې نه ویشل کیږي. ازادي راډیو ته په دې اړه هر ورځ ګڼ پیغامونه را رسیږي. د څو تنو څرګندونې دلته در سره شریکو. لومړی یوې د میدان ورتک ولایت کیسه کوي.
خدای په خاطر سمه کوي د روزي مبارکه میاشته ورې کونډې تیمان د ټول دین دغه د کور ناسي زغم رسید دې دې لپاره راځي او تاسو کولی شئ ګټه شوي.
متاس په نه د هلمند په ولایت کې یو سلواتیا مامورین او ملازمین دي، یو سلواتیا مشرتوج دي، یو سلواتیا خو دې یو وطن نه دی ور کړی. نو زه نه پوهم چې په څو امر سرګي سرګي سر په میډیا کې دغه غږ تر واه وای
دا غم رسید د څنګه نو سوالي تر راځي جنگونه او تکانو خاري او تکلیفونه مز ولس وړي دي او روپی دا شاله ګوري چا اوس د حکومت خلک دی په حکومت کې کار کوي مصره ناکي کوي.
د خړو نړیوال پروګرام پیوي چې اړمن افغانان ډیر مرستو ته ضرورت لري. روسه تر دې چې طالبان پر اوسه شکل د زمري په میاشت کې بیا واکمنان شول، د افغانستان اقتصادي وضعیت په سیدومره خراب شو چې د ملګرو ملتو په وینا اوس مهال 3 میلیونه افغانان بیرنیو مرستو ته اړ دي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. په کابل کې د استقلال روختون مسؤلان وایي هغه کس چې ورمورزه د کابل په دیمزنګ سیمه کې ځانته اور اچولای وو تیر شپه په همدې روختون کې مړ شو. د دې روختون سرطبيب ډاکټر جاوید یوسف پور ازادي رادیو ته ویل چې د مړ شوی کس د سوځیدنې فیصدی 95 و. د دې روختون د معلوماتو لمخې مړ شوی کس سپینګل نومیده او په کابل کې د چلسوتون سیمه اوسیدونکی و. ویل شوی چې نوموړي د بیوزلۍ لکبله خپل ځان ته اور اچولی. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې وړاندې په خپرونه کې راځي. خو له هغه مخکې نورو موضوعاتو ته ورځو. په کندهار کې تیره میاشت د ځمکنیو ماینونو په چاودنو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله وختي. د کندهار د میرویس روغتون چارواکي وایي د ماینونو په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو وروستي راپور کې ماینونه د افغانستان لپاره لوی خطر بللی دی.
د هلمند اوسیدونکو املا شیرین تازه د کندهار د میرویس روغتون په جراحي څانګه کې تر درملنې لاندې دی. هغه د راکټ د ناچاو د ګولۍ په چاودنه کې خپل چپ پښه له لاسه ورکړې او د بدن ځینې نورې برخې سختې ژوبل سوي دي. د ملا شیرین په څیر ګڼ نور کسان هم چې ماینونه ور باندې چاودېدلي دا مهال د کندهار په میرویس ابزبی روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د افغانستان په جنوبي سیمو کې په تیرو شلو کالو کې د طالبان لخوا د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو د لمنځوړلو لپاره په ځینو سیمو کې شخصي ماینونه لا هم پر خپل ځای پاتې دي او دغه راز د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل وخت هم ماینونه او د درنو وسلو ناچاو دي ګولۍ لا هم پاتې دي. د میرویس روغتون رئیس ډاکټر نعمت الله شاهزاد وایي په تیر یو میاشت کې په کندهار کې 43 تنه د ځمکني ماینونو له امله ټپیان او 15 تنه وژل شوي چې په ټپیسو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي.
په تیر میاشت کې میرویس روغتون ته ټول 43 ناروغان د ماین د چاودنې له کبله راوړل شوي دي چې د وژنې څخه 15 کوچنیان دي، 2 نارینه دي او 2 زنانه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ورستي کلنی راپور کې چې د افغانستان د مین پاکي پروګرام د شمیرو پر بنسټ خبر کړی وو ویلي و چې په دې هیواد کې په لاس شخصي ماینونه او ناچاو د مهمات یو لوی خطر دی. په راپور کې راغلی و چې په 2020 کال کې د دې ماینونه او ناچاو د توکو لامل لشتر لږه 200 تنو ته مرګ ژوبلا وشته چې 45 سلنه یې ماشومان دي.
زموږ غاګل ازادي راډیو او ریقدر مون اوریدونکو په څو شیبو کې به ملالۍ بشیر د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو راپورونو سره ستاسو قربانوي. خو اوس ورځو سیمایزو مسایلو ته. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د کابینې د ډیر شغړو د لوړې مراسم پرون تر سره شول، خو د بهرنیو چارو وزیر الله هم نه دی ټاکل شوی. په دې کابینه کې د او سیاسي ګوندونو غړي شامل دي. ځینې سیاستوال او څارونکي په دې نظر دي چې ښایي دا حکومت ډیر دوام ونه کړي. احمد شبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
فرانس پریس اژانس څرګندوي چې داسې ښکاري چې د بهرنیو چارو وزارت به بلاول بوټو ته وسپارل شي. بلاول د پخواني سر ریاست بینظیر بوټو زوی دی چې په 2008 کال کې په پاکستان کې وشل شوه او د بلاول نیکه ذوالفقار علي بوټو په 1999 کال کې پوځي حکومت اعدام کړ. که چیرته درې دېرش کلن بلاول بوټو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شي، نو دی به له هغو ځوانو وزیرانو څخه وي چې له لویدیځ سره به د اسلام آباد د اړیکو د ترمیم دنده ورپغاړه شي. دا روابط د عمران خان د صدارت په وروستیو کې چې واشنگتن یې تورن کړ چې له واکه یې د ده د لرې کولو لپاره توطیه جوړه کړې ده څه ساړه شوي ښکاري. هیناره بانیکر چې یو وخت د پیپلز ګوند د بهرنیو چارو وزیر ټاکلې وه، په نوې کابینه کې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په توګه معرف شوې ده. د شهباز شریف په کابینه کې 12 وزیران د مسلم لیگ نواز، 9 د پیپلز ګوند، 4 د جمعیت علماء اسلام، 2 د متحده قومي مومنت او 3 نورو وړو ګوندونو ته د کابینه یوې وڅوکي ورسپارل شوې ده. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ د دې کابینه ادامه ته د شک په سترګه ګوري. د داسادي راډو مشال څنګه ته وویل
د دې حکومت چلول به دونه سان کارم نه، ځکه چې مختلف رائے خلک او بیا دا دونه مختلف سوچ فکر خلک یو ځای چلول دا به آسان کار نه.
کله چې په پاکستان کې کابینه لوړه کوي نو ولسمشر په دې مراسمو کې برخه اخلي. عارف اولوی تیرونه د صدر اعظم شهباز شریف د لوړې په مراسمو کې ویلی وو چې ناروغ دی. پرونه بیا د ناروغي خبر ورکړ او د لوړې په دې مراسمو کې هم برخه وانه خسته.
ازادي رادیو پرلندو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلای سنگ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې به ملالۍ بشیر له نورو مطالبو سره ستاسو قربانه وي، او زه احمد تکل به د اتو بجو په خبرونه کې بیا ستاسو خدمت ته حاضر شم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام، زه ملالۍ بشیر یم او د خبرونه دې برخه ته مو هرکلی کوم. په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دیمازنګ په څلور لارې کې ځان ته اور اچولی و تیره شپه په همدې روغتون کې مړ سو. 28 کلن سپینګل چې د کابل د چهلستون سیمې اوسیدونکی و تیره ورځ یې د فقر او لوږې له کبله ځان ته اور ورته کړ. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دوشنبې په ورځ د کابل په دیمازنګ سیمه کې ځان ته اور اچولی و تیره شپه په همدغه روغتون کې ومړ. د دې روغتون سر طبيب ډاکټر جاوید یوسف پور په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل د مړ شوي کس د سوځیدنې فیصدي 95 و.
د دې لپاره چې د وجود د سوځیدو او فیصدي ډیره وه تیر شپې 11 بجې په روغتون کې سا ورکړه، او هغه کسان چې د سوځیدو فیصدي ډیری د مړینې چانس ډیر دی.
د یاد روغتون د معلوماتو له مخې مړ شوی کس پینګول نومیده او په کابل کې د چهل ستون د سیمې اوسیدونکی و. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې په کې لیدل کېږي چې یاد کس د کابل په دهمزنګ څلولار کې ځان ته ور اچوي او شاوخوا خلک هڅه کوي د خپلو دسمالونو په وسیله په هغه پوری پوره شوی اور مړ کړي. د سپینګل د ځان وژنې لامل بیوزلی او لږه خودل شوی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د ملګرو ملتونو د وروستیو شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د بیوزلۍ او لږې او بیکاري کچه زیاته شوې، چې دغې چارې د کورنیو نړیوالو سازمانونو اندېښنې دوه چنده کړي دي. که څه هم له یو شمېر بېوزله او له لږې سره مخو افغانانو سره د نړیوالو لخوا بشري مرستې وشوې او دا لړۍ روانه ده، خو د مرستو د ویش په برخه کې د شفافیت نشتون بیا بله جدي اندېښنه ده چې خلک ورته ګوته نیسي.
د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 3 میلیون افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي، او د دې ادارې په وینا افغانان په تیرو 1.5 کلونو کې له تر ټولو بدې وچکالۍ تیریږي، په داسې حال کې چې 10 میلیونه کوچنیان بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. نور حال په دې راپور کې.
مال کودک دارم که سال استفراغه بچه هم به واسه چیزی که به واسه که قضایش مونده بده.
معصومی و شپک کسی دی کورانه تجوان سخته شویده. نموری چی ده هرات ولایت لیوی و لسوالی ده وچکالی لامل لخپل کور کلی بیزای شوی وی وست نورو پا کورونو که پا کارکول و سردومر گردی چه خپل و معصومانو تا دجندی پاتی که دو پخاطر پورانی مدوده واخلی. معصومه یوزوی و چلور لونی لری او میړی هم ورځنی مزدوری کوي. نوموړی وایي ماشومان د نورو د پاتې شوي او خوړو د خوړو له امله په ناس ناستې اخته شوي.
زه
یو ماشوم لرم چې له خولې او لمنې دی، ځکه کومه ډوډۍ چې زه ورته راوړم هغه له بل وخت نه پاتې وي او بوی لګیږي چې ورکوم مې نو له خولې او لمنې شي، ځکه څه نشته چې ورې کړم. نخ خواړه او نه هم خمیوه
تی خوبه کما بزینو بده میوه خوبه بده.
په افغانستان کې پورسته کلون کې ورخت کم شوه دی، او په دې سره له کاروندو د کاروندګرو په حاصل کې هم کموالی راغلی. د ماشومان د ساتنې ادارې اسیف د چلډرن راپور خي چې په افغانستان کې د 12 میلیونو ماشومان ژوند د کرنې پورې تړلی دی، چې ورسته یو کم ورختونو او لزمکو کم حاصل تر نورو ډیر د دوی کورنۍ اغیزمنې کړي دي. دغه راپور موندنې خي چې په افغانستان کې یو 80% کورنۍ ژوند چې 25 میلیونه کسان کېږي له کرنې او مالدارۍ سره تړلی دی، چې کم ورخت د اوبو د سرچینو کمښت او دغه شان د حیواني محصولاتو د بیو کمښت بیوزلی ډیره کړي او د قحطۍ په لور یې د افغانستان د تک خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې خبرداری ورکړه چې افغانستان د خوړو د نشتون په برخه کې بد ناورین تیروي، او په دغه هیواد کې 5 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په پراخېدو سره نړیوالې ټولنې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 2.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړل، تر څو په دې ډول ماشومان له لوږې او بیوزلۍ وژغورل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی،
ګاوه په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورته.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه. د کابل په لویدیځ کې د سې شنبه په ورځ په چاودنو کې د ګڼو کسانو وژل کېدو او ټپي کېدو د یو شمېر خپرونو پام ځان ته اړولی دی. برطانیایي ورځپاڼې ګارډین لیکلي چې طالبان د داعش پر ماتولو ټینګار کوي، خو د ورځپاڼې په وینا څېړونکي داعش ته د طالبانو پر وړاندې د یوې مهمې امنیتي ننګونې په سترګه ګوري. د اسلامي دولت ډلې چې د داعش په نوم یادیږي خراسان څانګې د کابل په لویدیځ کې د شیعه افغانانو په سیمه کې پخوا هم د خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د ورځپاڼې په وینا یوازې د 2020 کال په اکتوبر میاشت کې په همدې سیمه کې پر یوه روزنیز مرکز په ځامرګي برید کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 24 کسان وژل شول چې داعش یې پړه پر غاړه واخیسته. ګارډین لیکلي چې طالبانو واک ته له رسېدو راهیسې په ننګرهار ولایت کې د داعش پر مشکوکو پټنځایونو منظم عملیات کړي دي. د سیاسي چارو کارپو تمیم آسی په کابل کې د سې شنبه ورځې خونړۍ پیښې ته په اشاره وویل چې د طالبانو هغه ادعا چې په افغانستان کې د امنیت راوستلو په اړه کړې ده ماته سوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په خپلو انتقامي سیاستونو او د داعش څخه د رامنځته سوي تهدید په کم نیولو سره طالبانو په افغانستان کې د داعش په څیر ډلو لخوا د جګړې د کمپاین لپاره لاره هواره کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته خبریال له قوله لیکلي چې په ښوونځي کې دننه یې په وینو لړلې دیوالونه، سوځلې کتابونه او د کوچنیانو بوټونه ولیدل. ورځپاڼې د عیني شاهدانو له قوله ویلي داسې ښکاري چې یوه ځانمرګي بریدګر د ښوونځي په انګړ کې چې د زرو زده کوونکو ظرفیت لري په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد چاودلي. او امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې ځینې افغانان له لوږې او د خپلو پورونو پرې کولو لپاره خپل پښتورګي یا د کورنۍ غړي پلوري. ورځپاڼې د ګل محمد په نوم د یوه سړي پر کیسه تمرکز کړی چې د ورځپاڼې په وینا په اګست میاشت کې مخکې تر دې چې هرات ولایت د طالبانو لاسته ولویږي له خپلې میرمنې سره یو ځای د خپل 15 کلن زوی د پښتورګو پلورلو پرېکړه کړې وه. وال سټریټ ژورنال لیکلي هغو کسانو چې ګل محمد ته یې د خوړو او درملو لپاره پور ورکړی و پر هغه فشار راوړ چې پیسې یې ورکړي.